کال کې موږ هم ډېر مکاتب ترمیم کړه او جوړم کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر جمهوري نظام او بیا په اوسني د طالبانو په حکومت کې په غزنی کې د نورو ترڅنګ د پوهنې په برخه کې د سیمو له اوسیدونکو سره د مور او میرې چلند سوی. هغه دا چې د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې 214 باب ښوونځي فعال او ودانۍ لري، خو د اجرستان ترڅنګ ځینې نورې ولسوالۍ هم دي چې ښوونځي د ګوتو په شمېر خو هیڅ ودانۍ نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، لژمنې سره سم شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې یو وروستۍ موضوع لرو چې نړیواله مسله ده. د لیبیا په درنا ښار کې سیلابونو سخت زیانونه اړولی دي. د دې هیواد د عاجلو خدماتو ادارې ویلي دي چې د شاوخوا 1.5 زر کسانو مړی موندلی دي. د دې ادارې په وینا له 10 زرو زیات کسان تری تم دي او تر 10 زرو زیات کسان هم ټپیان شوي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
ورسته له هغې چې ویجاړوونکو سیلابونو د لیبیا په ختیځ کې د ساحلي ښار درنا پر سیند جوړ شوي بندونه او پلونه ویجاړ کړل، په نتیجه کې په زرګونو کسان مړه او زرګونه نور تری تم شول. د سیلونو سختو ویجاړیو د مدیترانې سمندرګي دغه ساحلي ښار چې شاوخوا 1 لک کسان پکې ژوند کوي ډیر وڅاپه. څو پولیسي ودانۍ ونړېدې، د استوګري کورونه او موټرونه په څپاند او اوبو کې ډوب شول. په لیبیا کې د بشري غمیزې په اړه د نړۍ د اندېښنو له پراخېدو سره ځینو هیوادونو ویلي چې دغه جګړه ځپل هیواد ته ډېر ژر مرستندوی او ژغورونکي دلیل شي. د ملګرو ملتو یو چارواکي په لیبیا کې دغه پیښ شوی سیلاب له پراخې غمیزې سره تشبیه کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لبخي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرونسي شنبه په انقره کې وی غونډه ته په وینا کې وویل ترکیه به د لیبیا ترڅنګ وي.
لیبیا د میدانه ګلن سیل
له خدای هو غورونو او خندو ته چې د سیلابونو او توپان له کبله په لیبیا کې مرسوي د مرحمت غوښتنه کوي. لسمه در رسیدلو اطلاعات لمخې داسې ښکاری چې واقعیا یو پراخه طبي غمیزه پیښ شوې ده. د ترکیه په هیڅ چې تر اوسه د لیبیا د خلکو ترڅنګ درېدلې یو په دې سخت ورځو کې بیا هم په ټول امکاناتو د خپل ورو ترڅنګ درېجو.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تا جانی پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، هیواد یې د لیبیا په ختیځ کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستو په لیږلو سره اقدام کړی او لیبیا ته د ارزونې یوه ډله لیږلې ده. د سره صلیب او سرې میاشتې ګډ فدراسیون یو کارکوونکی تامر رمضان ویلي د دوی درې رضاکاران د دغو سیلونو له کبله مړه شوي دي. هغه ویلي د خپل مستقلو سرچینو پر اساس دا تاییدوي چې تر اوسه پورې د تریتم شویو کسانو شمیر تر 10 زرو زیات دی. درنا ښار د بنغازی د ختیځ په 250 کیلومتره کې پروت دی چې شاوخوا یې غونډې دي او په دوبی یا اوړي کې سیند وچوي، خو وروستي سیلاب څو لوی پلونه ونړول او سخت ځاني یا هم مالي زیانونه یې واړول. د صدر اعظم عبدالحمید دبیبیا په مشرۍ د لیبیا حق حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي له دوشنبه د 3 ورځو لپاره ملي ویر اعلان کړی او د لیبیا د ټولو خلکو ترمنځ پر یووالي ټینګار کړی دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. دا فنانو د خواخوږی نانسی دوپری تلین مانسو. د استاد شپون هم تلین دی. نیمه غنیه د نصر پاړوي.
هر کله چې چالو ستنو فکر کاوه چې دا دوی خپل ژوند کې ساکوي.
د استاد شپون د کیسو پاړه مې د کسلی کول سولمل نظر هم خسته.
د ناولین ما ته د لاندو کې ډیر خوند راکړی دی.
له استاد نجیب منلی سره مې یو نقدی مسله مطرح کړي.
شعر او ادب د فردي خلاصیت خبره ده.
د وی پیغله شاعری شبه سلطانی شعرونه لرو چې په انګلیسي لیکلي دي او د دې نظر مې هم اخیسته.
کله کله چې زه یو شعر په خوشحالي لیکم، په یو قفس زه خایو پرنده آزاد شوم د احساس کوم. او که یو خفه شعر لیکم به داسې احساس کوم زما یواز نه کور یو کلم او کتابچه ده.
دا اونې د افغانستان د دوو خواخوږو کلیندې یو استاد صادورین شپوندې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شو او په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو. بل نانسی هیچ دو پریده چې د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې وزیږېده او په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. یک شنبې د استاد شپون د مړینې ورځ وه او یو ورځ مخکې تر دې د نانسی هیچ دو پری تلین و. مخکې تر دې چې د استاد شپون په اړه د یو شمېر لیکوالو نظر له تاسو سره په یوه راپور کې شریک کړم، د نانسی هیچ دو پری هڅو ته به مخه کړم. اغلی دوپری د خپل ژوند 55 کلونه د افغانستان د لرغونو آثارو په مستند کولو او خوندي کولو ولګول. دا لومړی ځل په 1980 کال کې خپل میړه لوی دوپری سره افغانستان ته ولاړه او هلته یې د لرغون پوهنې په برخه کې هڅې پیل کړې. د سولې په هغو کلونو کې دوی دواړو د هندوکش او وابا غرونو په لمنو کې څېړنې کولې. استاد حبیب الله رفیع وایي چې شاغلي او اغلی دوپری دا هڅه کوله چې د لرغونی افغانستان تصویر دنیا ته وشي. استاد د مثال په ډول وای
د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یو داسې مجسمه پیدا کړي چې 3000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډیره ابتدایي مجسمه ده، فقط یو ورکی تیګه د شپږ انچ لوړه ده. په دې کې څوک راغلی یو بل تیګه په کې وهلی، د سترګې خاتونه یې کش کړي، د خولې خاتونه یې کش کړي. ډیره ابتدایي هغه ده لیکن ډیره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 3000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی او هغه د یو هغه ژوند دی ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوې. همداراز د افغانستان د غار میشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي. هغه آثار چې د هغوی نه راپاتې دي هغه ابتدایي آثار، هغه دوی په غارونو کې ژوند کاوه. او د غونو را وروسته د افغانستان په ټول تاریخ نظر ساتلی دی. دی یو لوی کار چې کړی دی، لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي و هغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي.
د شاغلي توپری او میرمن توپری فعالیتونه تر هغو د افغانستان دننه روان و چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ. دا وخت د دې میړه زنداني شو، بیا وروسته په 1990 کال کې ومړ. په خپل میرمن دوپری د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته پېښور ته ولاړه. دې هلته د اکبر په نوم یو مؤسسه جوړه کړه. په دې مؤسسه کې استاد حبیب الله رفیع هم له میرمن دوپری سره هم کار و. استاد رفیع د اکبر مؤسسې د فعالیتونو په اړه وایي.
په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثار د راغون شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هر څه وکړي. واغه آثار چې د دې ځاینه قاچاق شوي وو د غوپ پیدا کولو او بیرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یوه ډیره ښکلې پروژه جوړه کړې او پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه وو، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول. یو کلي ته به وړل، د کلي ځوانان به راتلل، د کتابونه به اخیستل، لوستل به، بیرته به راوړل، بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزادې وې دوی د علم د خورولو لپاره کار کاوه او هغه کتابونه. یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو په کار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب په کار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام په کار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه هغه به غونه به کتاب وخت او بیا به هغو زحمه ورکول. هغه کتاب چاپېده، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده.
د همدې کتابونو د چاپ او تهیې په حیت کې استاد رفیع له اغلې دوپری سره همکاري کوله او هغه وخت د دې چاپ شوی کتابونو شمیر تر 300 تیر شو چې بیا ورسته هم د سلسله دوام وکړ. میرمن دوپری د افغانستان په اړه خپل نوی کلن شون کې 15 کتابونه ولیکل او په سلګونو مقالې چاپ کړې. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکولم پانتون کې تاریخ لوستی دی په دې نظر دی چې د لرغونو آثارو ترڅنګ د میرمن دوپری یو بل هڅه خورا ارزښتمنه ده.
کله چې پېښور ته راځي په دې وخت کې دا څو وخت په افغانستان کې اسناد په کیلو باندې خرڅیږي، هم د کوټو سو ګرمولو لپاره مهم اسناد، دولتي اسناد، کتابونه، مجلې، اخبارونه، او هم د چپس او پیکوري او پکې خطا وي د اخبارونو په حساب باندې خرڅیږي. یعنی په داسې وخت کې چې په افغانستان کې کتابونه په تله باندې خرڅېدل د خاصو غوندې او اصلا د لکه د پلاستیکونو غوندې د اخبارونو غوندې خرڅېدل چې مهم اخبارونه، اسناد، کتابونه د دې د خاطر خرڅېدل چې چپس او پیکوري او سمبوسې دا پکې خرڅې شي، په داسې اواسر په پېښور کې د افغانستان د مهم اسناد را جمع کولو لپاره کوشش وکړه. دا یو ډېر لوی کار په هغه وخت کې، د دې په همت باندې، د دې په میړانه باندې، ډېر لوی او لرغوني اسناد، مهم اسناد د راجمه سول وساتل سول.
د طالبانو د حکومت په لومړی دوره کې هم نانسی دوپری په کابل کې دفتر درلود چې کله ناکله به د دفتر ته ورتله، خو د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته د خپل مرکز په بشپړ ډول له پېښوره کابل ته انتقال کړ. د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي سرچینو مرکز جوړ کړ. دا مرکز د دې ترمړینې وروسته د دې پونم شو. د دې مرکز د اهمیت په اړه شغله زیروي،
یو اشاره و میلیون ورقه د افغانستان اسناد په پښتو، فارسی، نورویجني، جرمني، سویډني او انګلیسي ژبه باندې د اسناد موجود دي. یو غټه برخه فارسی او پښتو دي. دا د افغانستان په اړه موجود دي، او دا نه یوازې چې خوندي سوي دي، بلکې دا آنلاین سوي دي. په څلور کونج دنیا کې مورخین، چیرونکو، علاقمندان کولی شي تر ورسې د افغانستان د معلوماتو مرکز پانه ته او د اخبارونو، فرض مثال مشهور اخبارونه شلمی پیړی دی، هغه وګوري، نور اسناد دي، کتابونه دي د شلمی پیړی د سر. نو دا یو ډېر لوی معلوماتي خزانه ده.
میرمن دوپری د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې 250 کتابتونونه هم جوړ کړل. نانسی دوپری د کولمبیا په پوهنتون کې ماستری اخیستې وه، بیا یې له دوو پوهنتونونو افتخاري دکتوراوې واخیستې. استاد رفی وایي چې نانسی دوپری له افغانستان سره عجیبه مینه لرله.
امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دی ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه، او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي، او همدلته به خښېږي.
په 1928 میلادي کال کې په نیویارک زیږیدلې نانسی دوپری په کابل کې د 2010 کال د نومبر په 9مه په یوه روغتون کې مړه شوه، او له خپل وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شوه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
روانه اونې یک شنبه د داستان لیکونکی او شاعر استاد سعدالدین شپون شپږم تلین و. استاد شپون په داستاني ادب کې ځانګړی سبک درلود. د لاغو لیکوالو څخه دی چې په څه باور درلود، همغه څه لیکل کول، څه چې لیدل هغه در سره شریکول. د دې صادق لیکوال پاړه لفریدی سیال څخاور.
استاد سعدالدین شپون د تصویر استاد و. څه چې به یې لیکل هغه د لوستونکو سترګو ته درېدل. استاد شپون خپل اکثره داستاني اثر تر شپېته کلنۍ وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو کې لیکلې دي. لیکوالانه یې مغني د دې داستانونو د نثر پاړه وایي.
ما دوی لوستل مګومان کوه چې د یو کس چې خپل کلی څخه راته کیسه کوي، او تا چې سره ډیره لکلیوالو خلکو سره مجلسونه کې پاتې شوی یم، او د غوی خبرو څخه ما د خاص خوند اخیستنو ما د فکر کاوه چې زه څه کته نصر ته ډیره لیواله یم، ورته نږدې یم.
دا استاد شپون د شین ټاغی بنګی غاړه، ترخه پره پرخه، ګټیاله، خایستو او د مچې زالې په ګډون یو شمیر داستاني اثر د ده په ژوند چاپ شول. دا سن لیکوال سولمل شینواری وای چې استاد شپون له هغه افغان لیکوالو څخه دی چې ډیر لوستل شوی دی.
د دې لاده چې د افغاني ژبه ډیر عالی ژبه و، نصری سره په لایو روانو. بل د ټول اثر او کې تقریبا چې مالوستي دي مینا او عشق هم زای شوې دا خصوصا د ځوانانو لپاره دا اثر ډیر په زړه پورې لري. بل په دنیا اثرو کې سیاست او مینا عام ګړه کړې ده لکه په شینټاوي کې.
دې د کریکټر انځورول په برخه کې هم بې ساری و. کریکټرونه یې سره ورته نه و. دا ناولونو او لنډو کیسو کریکټرونه یې ځانګړي خصوصیات درلودل. سولمل شینواره یې په دې نظر دی چې د استاد شپون تر ناولونو د هغه لنډې کیسې په زړه پورې دي.
په یو اثر کې ژبه، هنر او فکر دا درې وړه ډېر مهم رول لري. شپون صاحب کیسې چې وي د ژبې له مخې بې جوړې کیسې دي. هنریت هم کې هنریت هم ډېر عالی و، مګر داسې فلسفي فکر په لېږدونه کې فکر چې تا فکر ته اړ کاندي او ځینې فلسفه ته پکې به کړي یا د خپل د کرکټرونو روان ته نه وځي، دې څه پکې ډېر نه محسوسېده. زما په خپل نظر د ناولونو ما ته د لنډو کیسې ډېر خوند را کړی دی. هغه لنډې کیسې د ناولونو پرتله منه ډېرې تصویري دي، ښه فضا لري، کرکټرایزیشن پکې ډېر عالی دی.
دا کرکټرونکو په باور ادبیات د ژوند په اړه زموږ بصیرت زیاتوي. دغه اصل تک وګورو. استاد شپون چې د کندز په خانابات لوسوالۍ کې چې د بنګي سینی غاړې ته بهیږي زیږیدلی دی، او د بنګي غاړه په کتاب کې دغه سیمه د لوستونکو سترګو ته د خپل استادانه تصویري نصر په مټ دروي. لیکوالا نیمه غنی وای چې په دوو دلایلو د استاد نصر ز جلب کړیم.
نوړی دا چې دوی ډیر خلکو په لهجه باندې لیکل کول، او هر لوستونکو غواړي چې همداسې یو سوال ولي چې دوی سره دوی استاد شناوي. البته خبرې نوې وي خو لهجه دوی ته آشنا وي. دوهمه خبره دا وه چې استاد د لیکوالۍ هغه د بیان طرز یې داسې و چې هر کله به چې چا لوسته نو فکر کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي. او ما هم خصوصا کله مې چې ښایستو ناول لوسته نو ما فکر کوه چې استاد د خپل ژوند څخه دا کیسه ماته کوي، او نثري لیکنه یې ټوله په همدغه رقم یعنی لوستونکي ته دا فکر ورکوي چې شاید دا د خپل ژوند څخه غږیږي، او هېڅ په دې کې شک نه کوي چې دا یا نثر دی او یا هم همداسې یوه لیکنه ده. نو فکر کوم دا دواړه د یوه لیکوال لپاره د کامیابۍ نښې دي.
استاد شپون د 1996 لمریز کال د وږي په 19مه د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې د 40 کلونو په عمر وفات شو.
د استاد شپون یو دوه کتابونه په اردو ژبه ژباړل شوي دي. په خپل استاد شپون تر مړینې نږدې دوه کاله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نثر ژباړئ، شعر مه ژباړئ.
زما په خیال چې ناول که وژباړل شي صحیح خبر ده، مگر شیت کوز بولل شي مرداش خراب شي زندگی دا ټول چې مال دي دي دا لاندې بینوا خو لالم سره یو شي لاندې انتخاب کړی دی خو زو کومو، مگر بیا چا چې په پولیسي ترجمه کړی خو شکی غورځولی ته خینوګه.
د استاد شپون په ناولونو او لنډو کیسو خبرې شوې دي، خو دده د شعر په برخه کې خورا کم نقد تر سرګو کیږي. که په دې برخه کې کره کتنه وشي نو هغه ونه یو شپون به د یو استاد شاعر پایس هم وپیشندل شي. د ده صداقت د ده په شعرونو کې هم همداسې څرک وهي لکه د ده په کیسو کې. خوب وینم عالمه که یې څوک راکړي مانا، پروت یم سر میشی د خپل یار په زنګانه، سر په بالشتی شی تش کال بود په واشنگتن کې وو، روح مې په مسو مسو روان په خپل وطن کې وو. د استاد شپون له وسیعت سره سم د ده جسد د امریکا له متحده ایالاتونو افغانستان ته انتقال شو، او د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادی رادیوی مجله په ازادي رادیو.com کې له ازادي رادیو
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه چې بهر میشته افغانان څرنګه کولی شي چې په خپلو لیکنو کې افغاني روحیه په یو ډول خوندې کړي، د استاد نجیب مندلی نظر در سره شریکوم. خو مخکې تر دې د بی ځوان افغاني د شعر په اړه کې شیبا سلطانی د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې د شینتلی په نوم د لیسې زده کوونکی ده. دا وای چې له ماشوموالی له شعر سره مینه وه.
زه شکر وکړم، ماته ډیر خوښ شیرنو ولیکم او ولولم، خو زه ډیر خنم.
شیبا سلطانی زیاتوي چې د ماشوموالی د وخت اکثر شیرونه ضایع کړی دي.
ما ډیر شیرنو ولیکو خو ماشومتوب شیرونه ما سره نشته، خو اوس ما سره شاوخوا 50 شیرونه ده.
شیبا په انګلیسي ژبه زده کړه کوي. له وړکتونه تر اوسه په ښوونځي کې انګلیسي لوستې ده. شیرونه هم په انګلیسي ژبه لیکي. د دوی د څو شیرونو شپاره به له تاسو سره شریکه کړم. چې خوښونه ګرد کاڼه وو، کاغذ خوښ ورته شي، او چې زړه وو ګونګی شوی، قلم حال بیانوه. د شیبا سلطانی په شعر کې یو درد دی. یو شمیر کرکتونکي په دې نظر دي چې تر هغو هنرمند هنر نشي پنځولی چې دردمن نشي. داخلي سلطانی د یو بل شعر ژباړه. تشپې زما په سیند کې کاڼی چې شعور دې درولی، زه ویاله شوم دې سیند ته بیرته تا سره ټکر شوم. ته شمال شوې، زه دې ځان سره پسې یووړم، زه شوم پاڼه تلمه تلمه امتداد پسې روانه. شیبا سلطانی خپل یو شمیر نور شعرونه هم ازادي راډیو ادبي مجلې خبرونه ته را لېږلې دي. په یو بل شعر کې هم د یو درد احساس له لوستونکو سره شریکوي. زه دې پری شوم، خاپونه دې زما لوینو ډک دي، لاړې لاړې پلونه دې په واوره، نوی واوره کې را پاتې، رانه پاتې راته پاتې، ستا ګامونه ډکومي ډکومي. له شیبا سلطانی څخه چې مې کله پوښتنه وکړه چې له شعر لیکلو وروسته څه احساس کوي.
زه خپل نه پیغام څنګه تاسو کوم، تر دا پیغام چې یو افتخار او جذبات لغزه ده. کله کله چې زه یو شعر د خوشحالي لیکم، به یو قفس زخه یو پرنده آزاد شغل احساس کوم. او که خفه شعر لیکم، به داسې احساس کوم زما یواز نه کور یو کلام او کتابچه ده.
داخلي سلطانی دغه احساس به د دې په یو بل لاند شیر کې در سره شریک کړم. لیوان توپ می د حاصل لپاره پریشو چې زغم را سره نه وو. لیوان توپ می د حاصل لپاره پریشو چې زغم را سره نه وو. او هوش ته می بیا هغه وخت کړشا چې یو شای لمانه ورک شو، د سپو په منځ کې ورک شو، او هیلی می ختلې ځکه هیلی رانه لري، لوري سونه ور هاخوا لري لري رانه تللې. کوم افغانان چې داخلي سلطانی په سر په اروپا او امریکا کې ستر شوي دي او لیکل کوي، څرنګه ممکنه ده چې د دوی لیکنې افغاني روح خپل کړي؟ په دې برخه کې مې د استاد نجیب منلی نظر اخیستی.
دوی که چېرته په افغانستان کې ژوند کړی او دا غنه ځینې احساسات مې اخیستنې د ځان سره راوړي، نو طبیعي خبره ده چې هغه به دوی په شعرونو کې پیدا کېږي. یا په خپله کورنۍ کې هغه څه چې د مور پلار د خوانه یا د نورو دوستانو له خوانه دوی ته د افغانستان په باره کې ویل کېږي، او هغه نوستالژي چې ده د دوی په چاپېریال کې د افغانستان په ارتباط شته دی، د دوی دپاره یو افغاني روحیه ورکولی شي. مګر طبیعي خبره ده چې دوی خپله تجربه د غرب تجربه ده، او د غرب کې یا په بهرنیو هېوادونو کې چې دوی څه لیدلي دي، د دوی خپل احساسات په دې کې دا هم شامل ده چې د دوی د افغانیت په باره کې د نورو برخورد څنګه و، د دوی خپل افغانیت څنګه، نو دا خبر پکې راځي. مګر په هر صورت شعر او ادب د فردي خلاصیت خبره ده، او دلته فکر کوم چې د دې فردیت ډېر مهم دی چې څنګه دوی کولی شي چې ځانګړي واوسي. دا ضرور نه ده چې شعر دې همیشه په یو شکل واوسي، نو دوی چې خپل احساسات به نه وي، هغه د دوی احساسات دي، او دوی د یو فرد په اسمان دی خپله ځانګړتیا هم لري. دوی په ځانګړتیا کې د دوی افغانیت هم شامل دی. نو په دې خاطر فکر کوم چې دوی چاته ولیکي د
افغانستان په خپل نقش لري. تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړه، لیکن د نورو بهرنیو په ارتباط چې فکر وکم، مثلا عربان چې کله په لوی عمر باندې اروپا ته راغلي دي، یو شمېر عربان حتی تاسو فرانسې کې ژوند کوي، د فرانسې د اکاډمي غړي دي، لیکن د دوی لیکوالي، د دوی شعرونه، د دوی نور لیکوالي ډېر عربي رنگ لري. یعنی په دې کې دغه عمر په دې ارتباط تاثیر لري چې لاغه پخوانی ځواني وخت او له زلمیتوب له وخت څوک په لیکوالي کې راونوځي.
شخصیت په لو کلن کې جوړیږي او چاول کلن چې تر کېږي هغه د دوه شخصیت کې بارز نقش لري. نو هغه څوک چې په لوی عمر باندې یعنی د لاس کلنۍ نه پورته بهر ته راغلي، هغه چې په داسې هیواد رنګ ډېر واضح. بل خبره دا ده چې تاسو د عربانو مثال وایي، عربان په هر شکل چې وي دا هم غربي هیوادونو کې د خپل فرهنګ سره په ډول تړلي دي، یا یې ژبه سره یو ده، یا یې تاریخ سره یو دی، تاریخ سره مشترکات لري، یا د اقل خپل ژبې ته په یو شکل باندې لاسرسی لري د ترجمو د لارې مستقیما. د افغانانو وضعیت بیا په بدل دی، ځکه چې زموږ ځوانان افغاني ادب ته مستقیم لاسرسی باید ولري، کني غیر مستقیم لاسرسی وطن شي پیدا کولی. افغاني اثر نه دي ترجمه شوي، که خپله افغاني تجربه ونه لري د لوستلو نه د نور کسان د تجربه نه زیاته استفاده نه شي کولی.
په همدې برخه کې فکر نه کوي که چېرته په ځینو هیوادونو کې د افغانانو ادبي غونډې شته خو ډېرې نه دي او منظمې نه دي، لا هم که چېرته دغسې غونډې د افغان کډوالو ترمنځ په اروپایي هیوادونو کې د امریکا په مختلفو ایالتونو او په نورو نړۍ کې یو څه زیاتې شي، دغه تاثیرات به بیا په دې نورو باندې هم پاتې شي او بیرته به لیکوال په خپل لیکوالي کې یو ډول افغاني رنګ پیدا کړي.
تر کومه ځای چې زه تجربه لرم، دا غونډې یوازې د مهاجرت د نوستالژي د اظهار د پاره کېږي، او تاثیر یې په دویم نسل باندې یوازې د یو شاهد او د اغېزمن شوي شاهد په سطحه باندې دی. نو فکر نه کوم چې دا داسې رغنده رول ولري، مګر شخصي تجربو کې دغه شاملېږي. په یو ډول باندې کېدای شي چې ځوانان ته یو روحیه ورکړي چې هغوی هم یو څه ولیکي، او داسې ولیکي چې په بله ژبه باندې خپل کورني احساسات تشریح کړي.
بله حل لار ساس په نظر څه ده؟ آیا د نندارتونونو، فرهنګي نندارتونونو جوړېدل، د افغانانو ناسته پاسته، د کتابونو انتقال اروپا او نورې نړۍ ته چې نوی نسل له خپل فرهنګ بیگانه نشي؟
نو نوی نسل پاسه باندې خپل فرهنګ به پردې کیږي، بهترین لارې دا ده چې داسې ناستې ډېرې شي او د اصلي فرهنګ سره اړیکه قوي پاتې شي. د دې لپاره د کتابونو ترجمې ضرور دي، د دې لپاره د غټانو د خوانه د خپلو روایتونو انتقال ضرور دی. که چېرته موږ دغه تجربې ته وګورو، مثلا ارمنیان یو وخت کې مهاجر شول، مګر د غربي نړۍ ارمنیانو په خپل منځ کې ارتباطونه ډېر قوي ساتلي دي، او درې څلور نسله وروسته بیا هم هغوی په خپل منځو کې سره ارتباطونه لري، خو ارمني فرهنګ پالي. نو که چېرته افغانان په دې بریالي شي چې په بهرنیو ملکونو کې همدغسې شبکې جوړې کړي، او دا شبکې د دوی ترمنځ انسجام پیدا کړي، نو داسې امید شته چې دوه نسله درې نسله وروسته به افغانان هم که څه د افغاني فرهنګ سره به ډېر ناشنا وي، مګر بیا به هم هغه خپل افغانیت یو ډول نه یو ډول پالي.
په دې برخه کې که یوې تخنیکي مسلې ته اشاره وکړم، د پی ډي اف له لارې که څوک کتابونه وپلوري آنلاین لکه په امازون کې چې نور ملتونه دا کار کوي، څه فکر کوي په دې برخه کې؟ اوسه کار په کار نه دی که چیرته داسې یو کار وشي، نو هغه کتاب چې نن په کابل کې چاپیږي، یا په پېښور کې چاپیږي، او یا په کوټه او په نور افغانستان کې، هغه به بل ورځ په فرانسه کې هم څوک اخیستی شي او کتلی شي. په دې برخه کې تاسو څه نظر لري؟
دا یوازې ځوانان خبر نه ده، دا ټول ضرورت دی. په افغانستان کې هم اوس خلک د شان ته لاسرسی لري، نو فکر کوم چې که چېرې افغانان نه غواړي چې د نړۍ له بهیر نه وروسته پاتې شي، مجبور دي چې د نوو ټکنالوژۍ سره ځان عادت کړي، او دغه تاسو ورته اشاره وکړله، دغه وسایل د نوې ټکنالوژۍ یوه برخه ده. نو دا په هر صورت باندې افغانانو ضرورت دی، پرته له دې چې موږ د بهر مېشتو ځوانانو په اړه فکر وکړو. دا د ټولو افغانانو ضرورت دی، افغان ناشران، افغان لیکوالان مجبور او مکلف دي چې په دې لاره باندې تیر شي. نو هلته نظر چې دا قدم واخلي، هماغومره په ګټه ده.
له استاد منلي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو یوې مشاعرې ته وربلو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د پکتیا ولایت په ګردیز شهر کې د نشتر دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه په روستیو دوه لسیزو کې د پکتیا ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې دود شوې دي په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور د شاعر شرر ساپی په شرح د هغه په شعرونو پیل شي
لاړه جنازه دل مر رڼا نسا ختلې نزړونه د چا و چا دل نه چا نسا ختلې نه لفظ به معنا شو نه معنا نسا ختلې یو تا نسا ختلې دا یو ما نسا ختلې
دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې نختر دودی زکلنې مشاعره ده چې لزای اوسیدونکو سربیره پکې د افغانستان د بیلابیلو لدو او نګدی ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه یاد مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه ګډونوال یې وخه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي مینې عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو شاعر خوګمن زازی مشال راډیو ته وویل
د خلکو چې کوم ارزو وه خلکو ته ډیره خوښي پکې وبخل شوه د مینې محبت عاطفې او شفقت پیغامونه پکې خواره شول یو بل ته د نږدې کېدو پیغامونه پکې خواره شول او په زمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجود دي د هغوی دپاره ډیرې خبرې وشوې چې باید د دې وطن د جوړېدو دپاره د دې وطن د بقا او د بهبود دپاره باید د زړونو نه د انتقام جذبې وباسو
په پکتیا کې نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله او له اړوندو ادارو یې هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي د ننګرهار اوسیدونکی شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څنګه چې د پکتیاوال سره موږ د زړه نه مینه لرو له هغې نه موږ ته ډېره مینه راکړه پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار یې وکړ چې څنګه په کار وو رب د داسې مشاعرې او ډېرې کړې او پکتیاوال دې زنده باد
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ
دا خو مانا ما چې په سار کې کیسه سامه کوي مګر لکه یې کغوي لکه د کلی ملک جونیم کزی په محکمه کې کلی دلای مو وی د غوړ د ستوري طرف کی لکه د کلی ملک
دی یادونه ورده د افغانستان د زینو نور ولایتونو په شان د دې هیواد په سویل ختیځ ولایتونو لوګر کې د سنزلګل میدان وردګو کې د منیګل غزنی کې د یاروګل پکتیکا کې د سلیمان غر او په خوست کې د چنار پونون کلنۍ مشاعره دود دي چې د افغانستان سربېره زینو کې د کوز پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي
په ګردیز کې مو د نشتر د کلنۍ دودیز مشاعره راپور اوریده د مشاعره تیرونی د جمعې په ورځ جوړه شوې وه
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د خبرونه په لورستیو کې د کوچني شاهزاده په نوم د کتاب پانه راړو دا کتاب فرانسوی لیکوال آنتون دوسنت اگزوپری لیکلی دی. اگزوپری د لیون په ښار کې په 1900 کال کې وزیږید او د نړیوالې دوهمې جګړې په اوج کې د مدیترانې په سر په یوه اکتشافي پرواز الوتکوال وسوله. تر دې وروسته دی چاونه لید. دا 1944 کال و او داسې باور دی چې په دې پیشه کې دی د 44 کلونو په عمر مړ شوی. دا پیلوټ تر مرګ وروسته د فرانسې په ملي اتل بدل شو. د کوچني شاهزاده کتاب هوسی تاریخ پښتو ته ژباړل دی. دا کتاب په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی او کیسه لیکوال فیصل ځلاند لوستی دی. ښاغلی ځلاند په لنډو د دې کتاب کې سره ته کوي او خپل تاثر څرګندوي.
کوچنی شاهزاده د دې ناول کیسه داسې ده چې یو فضای موجود یعنی
یو کوچنی شهزاده یا د کوچنی موجود ل خپل سیاره څخه سفر پیلوي او په نامعلوم هدف په سينور سیاره ته ځي. دا یو عادت لري چې له هر چا سره مخ کیږي تر هغه نه پریدي تر څو د خپل پښتنې ځواب تر لاسه نه کړي. د دې لمړنۍ لیدنه په یو سیاره کې د یو داسې پاچا سره ده چې هغه پر هیڅ حکومت کوي، یا په بله معنا هغه خیالي پاچا دی او په عمل کې هیڅ هم نشته. او دا یې ځان داسې ښایي چې ګواکې لمر د ده په امر راخیژي، سپوږمۍ د ده په امر کښته کیږي او دا نورې سیارې د ده تر واک لاندې دي. کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلیه تاسې په څه شي حکومت کوئ؟ هغه ورته وایي چې پر هر څه. په دې لیدنه کې پیغام یا هغه څه چې کوچنی شهزاده یې له دې سړي ترلاسه کوي او زده کوي دا دی چې انسان په هیڅ څیز واکمن نه دی او داسې شی موجود نه دی چې انسان واکمني پرې وکړي. دوهمه لیدنه یې بیا له یوه بل مغرور سړي سره ده په یوه بله سیاره کې، له هغه نه هم ځینې پوښتنې کوي او یوه جالبه پوښتنه یې ترې دا وي چې دې سړي ته وایي چې دا خولۍ د ولې پر سر کوي. هغه ورته وایي چې د دې په خاطر چې څوک مې ستاینه کوي نو زه د خولۍ له سر نه ورته کښته کوم. کوچنی شهزاده له دې سړي هم ځي او له ځان سره وایي چې ځان خوښوونکي یوازې هغه خبرې اوري چې د دوی ستاینه پکې وي او د دوی په ګټه وي. دریمه لیدنه یې په بله سیاره کې له یوه شرابي انسان سره ده، له هغه هم ځینې پوښتنې کوي او د ژوند ځینې رازونه ترې زده کوي. په څلورمه لیدنه کې له یوه سوداګر سره مخ کیږي، همداسې پنځمې او شپږمې سیارې ته ځي، هلته هم له یوه سپین ږیرې سړي سره مخ کیږي او له هغه ځینې خبرې اوري، او بالاخره ده وروستۍ سیاره او وروستۍ سفر ځمکې ته دی. او دته تر ټولو سیاره جالبه سیاره همدا ځمکه ده. چې کله ځمکې ته راکښته کیږي لومړی یو مار ویني، له هغه سره ځینې خبرې کوي، وروسته یو پیلوټ چې په بیدیا کې الوتکه ورخرابه شوې ده د هغه سره ویني. هغې ته وایي چې د یو پسه انځور راته انځور کړه. پیلوټ لومړی ورته وایي چې ما تراوسه پسه نه دی انځور کړی، خو دا کوچنی موجود چې پوهیږي چې دی انځورګر دی، ټینګار پرې کوي چې ما ته به خامخا د پسه انځور جوړوي. وروسته د پسه انځور ورته جوړوي او له پیلوټ سره د ده ملګرتیا جوړیږي او ده ته وایي چې څنګه له بلې سیاره راغی، خپلې خاطرې ورته بیانوي او ورته وایي څنګه مې خپل ګل او پسه په سیاره کې یوازې پریښی دی. داسې ویل کیږي چې د دې ناول وړاندې کوونکی یعنی دغه پیلوټ خپله د کتاب لیکوال دی او داسې ویل کیږي چې یو وخت کې دغه لیکوال له همداسې یوې هوایي پیښې سره مخ شوی و او همدغه علت و چې ده داستان ولیکه. کوچنی شهزاده په آخر کې له یوه ګیدړ سره ویني، هغه اهلی کوي او د ژوند درسونه ترې زده کوي. ګیدړ ځیرک او هوښیار دی او کوچنی شهزاده ته ډیر څه ور زده کوي. په آخر کې دغه ګیدړ البته د کوچنی شهزاده له ګیدړ او پیلوټ نه ځي، پیلوټ ورپسې ژاړي او دی ترې روان وي. د دې ناول کیسه به سخته وي چې ټوله او په جزئیاتو بیان شي، خو که فکر وکړو د ژوند لپاره ډیر څه پکې خوندي دي. د دې ناول کمال دا دی چې د ژوند ژور او مهم پیغامونه یې د داستان په ژبه بیان کړي دي. همداشان له سیمبولونو ډېره استفاده پکې شوې ده، د مثال په ډول بیدیا، ستوري، ګلاب، رسمونه او همداسې نور ډېر څه. د دې ناول پای هم عجیبه دی. د کتاب لیکوال د ناول په پای کې لیکي چې د یوې مودې لپاره تر یو ستوري لاندې ودرېږئ، کومو یو کوچنی هلک ولید چې خاندي، طلایي ویښتان لري او پوښتنو ته ځواب نه وایي، نو حتما پوهیږئ چې هغه څوک دی. که چیرې همداسې وشو نو هیله کوم چې له اندېښنې مې خلاص کړئ او یو لیک راته ولیکئ او راوایستوئ تر څو ډاډه شم چې هغه راګرځېدلی دی.
د ښاغلي ځلان څخه په مننه چې د کوچني شهزاده کتاب په باره کې خپل نظر له ازادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. دا خبرونه مو هم دومره وه، تر بلې وي زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي.
ಕೈ ಚಿತ್ಲೇ ಫರ್ತ